مشال ریډیو ته ستریم شي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2014 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریډل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې مرکزی حکومت کوریډور په معاملات د صوبې غوښتنې نه مني، نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتل کیږي. او د پاکستان د بارنو چار وزارت د هند په پټانکوټ کې تر هغه برید غندره دي. هندي چارواکي وایي په پوځي اډه برید لشکر طیبه کړی دي. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي در په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د غونډې مشر میلمو. په غونډه کې د ملت پالو ګوندونو استادو هم برخه واخیسته. د تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود په غونډه کې سیاسي او ولسی مشرانو ته د اقتصادي رهداري په اړه معلومات ورکړه. وزیر الله پرویز خټک په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټولې هڅې کوي، او که مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو ورته به د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکي. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د یو سړک پرانسته وکړه او ادعا یې وکړه چې دا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې غربي برخه ده. خو ځینې مدني ټولنې او یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د دغې پروژې برخه نه ده، او وزیر اعظم یو ځل بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولسونه دوکه کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. پرون د کمیټې د نورو غړو سره د مومند دورې پر مهال یوې قبایلی جرګې ته د وینا پوخ نوموړي زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې قبایلي ولس ته زیانونه اوړېدلي دي او باید د اصلاحاتو سره سره دغه تاوانونه هم پوره شي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده، او غونډې ته د اف سي آر پلویان راغوښتل شوي وو. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن په دغه اړه صدا سوای
د سرتاج عزیز غونډه کې منیسټر چې هغه وزیر خارجه هم دی، وزیر داخله هم دی، اوس هغه راځي بهول ته پدې مومنت هم تللی، بل ورځ خیبر ته روان دی، بیا کورمې ته روان دی، ورسره قادر بلوچ دی. نو دوی دپاره اوس حالات صحیح دي، او ځینو د خلکو نه تپوس کوي چې یاره یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي. نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي، خو مونږ اوس روان یو انشاءالله د های کورټ دلته چې چالي دا دوه درې ورځې مونږ رټ تیار کړی دی، تیاری دي، او مونږ دا کمیټي چې کوم دی دا مونږ کورس کې چیلنج کوو چې دې کومیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل نیل اینڈ وائز دی، هغه سره قابل قبول دی نه.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد نن د یاد کمیټې خلاف کې و قبایلی جرګه هم کړې ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړیو او زده کوونکو د یوې احتجاجي مظاهرې د لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. نن د پیښور پر اسلام مخې ته د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې احتجاجي غونډه کې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې دوی د خپلو بچو لپاره امن او ترقی غواړي.
خپل بچو لپاره امن غواړو، خپل مستقبل لپاره امن غواړو. طرف لوبا کا جو یار ہے
زندہ ہے زندہ ہے
خپل خورا
امن غواړو.
نمنو نمنو
د مدني ټولنو غړو ویل چې حکومت د دې غوښتنه نه مني، د صوبې په کچه احتجاجي لاریون پیل کړي. د پاکستان پورې د نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې څلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. هندي چارواکو ویلي مشکوکي اغان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي وو، خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چې هلته جنګي هلیکاپټرې ولاړې دي ورسیږي. هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلواره ډله لشکرې طیبه پورې کړې دي. بلخوا پاکستان د پټانکوټ ترهګر برید غندلې دي. نن د بارنو چار وزارت له خوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پاکستان او هند به سیمه کې د امنیت لپاره په شریک کار کوي. سعودي عرب په بغداد کې 25 کال وروسته خپل سفارت پرانسته دي. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامرال سبحان العربی ټلویزیون ته ویلي په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا سعودي عرب عراق تورن کړی وو چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوو چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. عراقی ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړي او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له کورنو راوتي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان کړی و. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد څلور ویش هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلخفر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه سنګرونه او څلور پولونه چې دې ډلې ترې کار اخیسته له منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په رقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نښه کړي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا نن پر راوړل شوې یوه غونډه کې وویل شو لوی صوبې باید د وړو صوبو حق ونه خوري.
کوم څه ته خبره کوم چې زمونږ د خار تا د واغ انټر په وجه باندې تباہ ورباشو، زمونږ انټرسټ تباہ شو، زمونږ سوشل لایف د تر ټولو چینج شو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو ځانګړي کمیټې په اړه ځینې قبایلی مشران وایي د کمیټې اف سی آر نه ختمول غواړي.
موږ راپاڅېدو او موږ د ګول سی آر ګوناري وري او موږ خپل احتجاج وکړو. نو دا چې په ټول پاټه کې به ان شاء الله چې په ګول سی آر ګوم باندې استعمال کیږي.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن په یوې احتجاجي مظاهره کې د صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد او امن موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي.
زموږ دا کوشش ده دا انټی ټیریزم او انټی کرپشن مضامین زموږ تعلیمي نصاب کې شامل شي. موږ چې کوم طلبه دي هغه ته دهشتګردي او ټیریزم نقصانات باره کې به ډیر زیات معلومات حاصل کړي.
او ځینو سېنټرانو غوښتنه کړې چې د لوی پیښو ریپورټونه دی ولستا وخوځل شي.
کمیټه دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه او چې دا واقعا وشوا. همیشه کم ډیموکراټیک ملکونه دي عادت چې کم ریپورټونه یې باقاعده عوام سره شیر کړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویلي په نننۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په اړه خپل سفارشات وړاندې کړ. دغه غونډه اوس پای ته رسیدلې ده. تفصیل یې د زلان یوسف زینا ورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لاره او غي سر تړلې نوري اسانتیاوي د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پختونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامي وطن پټه سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډه ته وینا کې ویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پختونخوا ولس او سیاسي خلک په دوکا کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حدا جنگ کوي.
مینه پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېری دي، مونږ به خپل حق اخلو، کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي، نو دا لدې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لاری لپاره د پارلیمانی کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي.
کوم سر دوه خبره کو چې زمون د خاره دا د وارن تل په وجه باندې تبا بر باسو زمون د دشتي سبا شو زمون سوشل لایف د سره بالکل چینج شو پونه نه پختون در په در خاور په سر شو اقتصادي د اثر مونږ په تاریخ کې دوه روخ راشي چې په دې وارن تل په وجه باندې سره خراب شو او دا غیر نه باوجود تر کې ته چې کومه د ډیولپ علاقه دا غټ ډیولپ کیږي نو دا استوک نه جوړیږي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2008 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زور یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وښته په فساد او بې لارې درې فساد وطن لري، دا وطن چې د پاکستان جی ڈی پی ته 2 فساد ورکړي نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاید چې په تازه راځي شهیدان کړي د دشتګردي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کانسر گوادر هغه منصوبا چې کم به زمون مستقبل بدلوي، مله به امر راکړي زمون غریبي به ختمي، نو پازو کې بیا ته خرج شي
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون ویلي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د رواجونو او روایاتو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا خبرې پرون د کمیټې له غړو سره د مومند ایجنسۍ د دورې په وخت قبایلی جرګې ته وکړې. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې کمیټې آزاده نه ده او دې کمیټې ته د قبایلی سیمو نه هغه خلک رابلل شي چې ملکانان دي. نور تفصیل د سیمینا ته مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پرور محمد جنسیت ته فاټه د قانوني حیثیت تبدل لپاره د قبایلو د رائے اخستو د کمیټې غړی تلیو، خو په دغه کمیټې کې یو خواته د بیوروکراسي نه مراد اخستون کې ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پر عمومي ولس، سیاسي او سماجی ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وای چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوی چیرمن سرتاج عزیز بیا بیا د قبایلی مراتو خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی اف سی آر نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پرون هم د محمود ایجنسی جرګې ته د وینا په وخت ویلیو،
باقي اصلاحات کوم دي هغه کې تنوار زده پکار ټول خبره واده نو باندې بده د سبب سره خپل سره خپل ټول چې اصلاحات داسې شي تاسو کوم مراد دي هغه کوم نشي. اور اصلاحات بنیادی مقصد دا دے چې عوام او زندگی څنګه ښه تاسو نظر د اصل چې دے هغه څنګه ټول پاکستان په مطابق هغه نه بهتر شي کوي مکمل کا برابر شي کوي بهتر شي ان شاء الله ترقی عمل به ضرور شروع کیږي اور اصلاحات ودا دي کیږي چاہے هغه مې تاسو مطمئن ہے.
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسی مشر دی، هغه وای چې هغه هیڅ کله خوشبین ندی چې ګینې دغه کمیټې به آزاد فیصله وکړي.
د ټولې پښتونخوا د پښتنو زمو پر ریواج کې هیڅ فرق نشته، زمو په جبر کې فرق نشته، زمو په دود دستور کې فرق نشته. د ریواج خبره دا خو دې مونږ ته ځکه ریواج نوم لو کوي چې په دې ما مطمئن کوي، نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود جنسی مشر ساجد محمود وای
او دې خپل مشرانو کما وی په یکلو مخینه اما خلکو ته د خبرو مقور کوله، نو په دې دوران کې زموږ سیاسي مرګري چې کوم اوس موږ را پاسېدو موږ چې موږ د خبرو کول مقر کړل شي موږ را پاسېدو او موږ د ګوښ سیار ګوناري ولې او موږ خپل احتجاج ریکارډ کو زه دایم چې په ټول فاټه کې به ان شاء الله چې دې په ګوښ سیار ګو باندې استقبال کیږي. نو زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هیڅ اعتماد نشته.
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سیکرټري ظاهر شاه صافي وینا وه چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټي ورله جوړ کړي، او د پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پوره او د عوامو د خوخي کله هم نه دی راغلی.
بیا دا خبره دا کړه چې دې کمیټه جوړه کړل پټی کریډیټانو خپل خلک راغواړي، نو دا خبره خو مرچا ته معلومه ده کړه چې دلته خو بیوروکراسي نه غواړي چې په قبایل علاقو کې څه دغه ټول نه غټ رکاوټ خو دلته دا ټول بیوروکراسي ده چې هغوی مطلب دا چې دا پټا دا هغوی پروجیکټ دی پټی دی، هغوی په دې کې بدلون چرته غواړي، هغوی خو هغه خلک راغواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړلي ټول هغه خلک راټول کړي.
او یاد دی چې دغه کمیټه به د ګرد قبایلي سیمې دورې کوي او دوی وایي چې له هغه وروسته چې د ولس سره ملو شي کومه فیصله به کوي چې ګین د فاټا راتلونکي حیثیت دي څه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په پیښور کې د تراکرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن یوه احتجاجي مظاهره وکړه او له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تراکرۍ ضد او د امن د پرمختګ موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. دوی دا هم وویل چې د لړکې به د صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او صوبایي حکومت ته به دا خبره وړاندې کوي چې امن، پرمختګ او سولې مضامین دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي شي. نور تفصیل د غلام غوث نه.
خپل بچو د پاره
امن غواړو،
هغوی خپل مستقبل د پاره
امن غواړو،
طرف لوبا کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے،
خپل خورا
امن غواړو،
نمنو نمنو
د خالی پورز د پیښور پریس کلب خوا کې دغه احتجاجي مظاهره د هیومنټی اسیسټنس اند ډیولپمنټ انیشیټیو په نوم د ترګری ضد د یوې ټولنې د سوري لاندې ترسره شو او د ترګری ضد د یادی مدني ټولنې عمومي سیکرتر سید عباس شاه مشال ریډیو ته وایي په کار د صوبایي حکومت د ترګری ضد او د درغلو ضد مطالعاتي مضامین په تعلیمي نصاب کې شامل کړي.
زموږ دا کوشش ده دا انټی ټیریزم او انټی کرپشن مضامین زموږ تعلیمي نصاب کې شامل شي. د سره به زموږ چې کوم طلبه دي هغه ته دهشتګردي او ټیریزم نقصانات باره کې به ډیر زیات معلومات حاصلېږي، نو زموږ ان شاء الله روشن مستقبل ضامن به دا زموږ کوشش ده. موږ به منیسټر سره به ملاویږو ان شاء الله، دینه به زموږ ملک وطن او انسانیت ته ډیر لوی فائدہ رسي ان شاء الله.
او د ترګری ضد د دغه مدني ټولنې مشر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل کچري صوبایي حکومت د دوی وختنی و نه منلې، نو دوی به په صوبایي کچا د حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي.
موږ د کی پی کی ګورنمنت ته دا اپیل کوو، ریکوست کوو دشګردي او د کرپشن خلاف کم مزاغدي مضامین دي د په خپل تعلیمي نصاب کې شامل کی، او دا خو ځلی سطح باندې هغه د احتجاج دې کوو نه شو، بیا موږ صوبایي سطح باندې کوو.
دوی مشال ریډیو ته وویل چې اول به دوی د خپل غوښتنو په لړ کې د صوبایي سملی د غړو او صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او حکومت به دې خبرې ته هڅوي چې د امن راوستلو لپاره د ترګری ضد موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زینو سینیټرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د جوډیشل انکوائری د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو او د غرنګ د نورو غټو پېښو رپورټونه د ورسته وخوذل شي چې ولس هم خبر شي کوم کوم ځای او چا غلطي کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې په محل د پاکستان پیپلس پارټي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد، صحافي حیات الله د وژنې، د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حق لا رپورټونه ولس ته وړاندې کړي. د غرنګ د متحده قومي موومنت سینیټر طاهر مشادي وایي چې د پېښور آرمی پبلک سکول معامله ډېره سنگینه معامله ده، باید چې د دې انکوائري وشي. سینیټر مشاهد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر هلیکاپټر پیخي رپورټ هم تر اوسه نه دی خودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورټ ورکړی دی چې دا پیخه ولې رامنځته شوې ده. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اسامه بن لادن د پیخي رپورټ منظر عام ته راوستي شي. همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورټ هم مخې ته دی راغلی باید چې اوس حکومت د آرمی پبلک اسکول د پیښې په ګډون د کارګل د پیښې رپورټ هم ولستا وخایي چې دارنګ معلوم شي چې کوم ځای کې کمزوري شوې ده او هغه بیا لرې کړی شي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره نوموړي زیاته کړه،
د دې انکوائری ډېر ضروری ده او که په دې کې سداسي سیز راځي چې په کیس سرکاري راز وي نو بیا دې پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي. ما دا هم وې چې دا رنګ نورې پیښې شوي چې تحقیقات یې نه دي شوي او ولس ته هیڅ پته نشته. ما د کارګل د جنگ د انکوائری غوښتنه هم وکړه چې ولې دغه جنگ شوی و، د دې څه ګټې پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمهوار و چې کام ته معلوم شي. هندوستان د کارګل په حقله رپورټ وړاندې کړی او چې کوم کسان پکې ذمهوار ختلي وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموشه ناست دی او موږ ته هیڅ معلوم نه دی چې دا جنگ ولې شوی دی، چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی.
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړي وویل
کله هم څه واقع کېږي د دې لپاره یو کمیټي جوړیږي او کمیټي د دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه چې دا واقع وشوه. هم همیشه کم ډیموکراتیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه باقاعده عوام سره شیر کوي، هغه پبلک پراپرټي وي او د دې رپورټونو مهم چې کم اسپیکټ وي ادای چې مونږه د خپل غلطو نه زده کو نو دا بالکل دا ډیماند جایز دی. دا پکار دی چې دو پبلک کی څومره انسټیټیوشنز دي چې په کومه کې کمی دي کمزوریاں دي خپل سلف ریفلیکشن وکي ځان غریوان ته وګوريو کومه کومه غلطۍ دي هغه لري کی نو دا خو ما په خیال ډیر ضروری دی او همدا سی به مونږه بیا مخکې زو او کدا مونږه نه کوو نو بیا به دا واقع بیا بیا کی کم څنګه دی او هغه سی به حالات روان.
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زاربانی غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول د اوجل شو ماشومانو او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومانو تصویرونه پکې ولګول شي ځکه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم جوړ کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد ادارې د یوې کاروایۍ په وخت د داعش لپاره چنده جمعونکې یو کس نیولی دی. د چا په اړه چې ویل کېږي چې شام ته د جنگ لیګرو لپاره به یې ځوانان تیارول، ولې پاکستان په ریاستي توګه لا تر دې دمه په هیواد کې د داعش شتون نه دی منلی. د کراچۍ نه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
راپورونه د پولیسو په حواله وایي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ اورنګي سیمې نه عبدالعزیز نومې تن نیولې شوې چا چې په مبینه توګه د وسلوالې ډلې داعش لپاره چنده جمع کوله. مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې تر مخه دغه تن نه یوازې داعش لپاره چنده جمع کوله بلکې شام ته د جګړې لپاره د ځوانانو لیږلو کې هم ککړ و. بل اړخ ته د زیارت په ورځ د معمول غونډه کې د خارجه دفتر ویان د قاضي خلیل الله یو وار بیا دا خبره تکرار کړې ده چې په پاکستان کې د داعش ډلې هیڅ وجود نشته، ولې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې که ریاست په رسمي توګه نه مني خدا سي سونخي مخې ته راغلي چې په پاکستان کې دغه وسلواله ډلې شتون ثابتيږي.
یو خدا دې چې د داخلي محکمې د بلوچستان رسمي توګه باندې اعلان کړو چې دلته د دونیم زور نواله تر درې زور پورې خلک داعش ریکروټ کړي دي، هغه ځان سره شامل کړي دي او بیا هغه مشرق وسطا ته جنگ ته ستولې دي شام کې او عراق کې. دغه خبر دا دی چې په پېښور کې، په لاهور کې، ملتان کې، فیصل آباد کې، په کراچۍ کې د داعش پوسټر او د اغي نمونه او د اغي ولچاکی مسلسل مشاهده کراغلی دی. د نظری په حواله موجودو، د پروپاګاندا په حواله موجودو او اوس تنظیمی حواله باندې ډیر واضح مخامخ کاری.
په افغانستان کې داعش ډلې د شتون او د پولیسو اړخته پروتو پښتنو سیمو ته د ممکن اندېښنو په اړه نوموړي ویل چې په نړۍ کې د طاقت پر ضد نوي اتحادونه مخې ته راځي نو بیا به هر هیواد د وسلوالو پر ضد روان جنگ په اړه خپل پالیسي بدلی.
څنګه چې د پیوتن مخکرو ورځو کې خبرو کړی چې د طالبانو سره مذاکرات کې دي شي داعش په خلاف، نو کدا صف بندي نوي اتحادونه شکل کې مخې ته راځي او بیا د سیمه ملکونه سره د روس د داعش په ضد یا د داعش په حق کې خپل پراکسی دي استعمالي یا پرایویټ یا شخصي ملیشیا استعمالي، نو داسې امکان لري چې کوم خبره مخې ته ځي هغه خبره کې بیا دوباره سر دوباره یو قسم خندان پیدا کیږي او دوباره د سیمه ملکونه بالخصوص ایران، هند، پاکستان او افغانستان دی خپل پالیسي بدلول باندې مجبور کیږي.
د ذکر دا چې په تیر موده کې د کراچۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې چارواکو داوه کړې و چې د زنانو یو ډله په خار کې د وسلواله ډلې داعش لپاره کار کوي او د درستلارې د زنانو ذهني تربیت کوي، خو لا تر دې دمه د دغه زنانو د نیولو په اړه هیڅ خبر مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له کا پیاله کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په کوم راته بابا یې څه په خوارې ځای کوو
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15,000 ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي سکولونو ته انځي خو د په خبره حکومت کوشش کوي چې د بنیادی تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او هر ماشوم سکول کې داخل کړي شي نو موري دا سرګندونه د جمعې په ورځ د قومي سملي غونډه ته وکړي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي
د جمعې په ورځ ماخام قومي سملی کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي سملی د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وې چې دوی ته د 15 کالونو تر 14 کال عمر پورې ماشومان سکولونو ته پنتلو اندېښنه ده خو حکومت د غلړ کې هر قسمه اقدامات کوي او د دې لپاره تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 40% کړی دی د دې په خبره تیر حکومت کې 15,000 ماشومان د سکولونو نه بهر خو اوس دا شمیره 15,000 ته راکوزه شوې ده او امید راتلونکي سروي کې به دا نور هم راکم شي نو موري زیاته کړه د غلړ کې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش ده چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي خیبر پختونخوا کې د تعلیم سره صورتحال ده په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم د پاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تاسو کو نو دوی
مختلفې ادارې فکر او څه چې د دې فکر تنظیم پوری ماشوم مګرونو بهر دی وجه بنیادی هم دا چې یو خو ډیر ځل موږ سکول تباه شوی دی د آبادای چې کم رفتار دی یا چې کم آبادی ده په تناسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی خیبر پختونخوا سره بالکل دیوال په دیوال چې کم قبایلی سیمه ده حالات دا سړي چل تدیر خلک خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي یا نورو صوبو کې پاتې کیږي وسر بیا تړلی د افغانستان چې کوم مسله ده په افغانستان کې هم د امنیت فوج باندې باندې د سفر ته ځان دا ټول وجوهات په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دی هغه د سکولونو بهر دی
سو وجوهات دي چې دومره تعداد کې ماشومان سکولونو ته نزی په دغه اړمو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تاسو کو نو دوی
د تعلیم پر اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي پاره کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده مطلب دا دی چې داسي سہولیات ورته نور کړی کی چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ماشومان راشي یا د ماشومانو د سکولونو لري وي یا چې کوم سکولونه تباه شوی یا دوباره روښ شوی نه دي کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي د لپاره کم اس کم سل سکولونه پکار دي او چې کوم موجوده سکولونه او ران شوی او هغه پټنټونو کې سبا کوئی چاره جوړ کړی شي
همدارس د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي د زیاتوي
دا وی خټره کې چې موږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نخکاری وخت په وخت دلته د تعلیم د لپاره کمپاین چلول کیږي نو هغه کمپاین سره ون رسول شي او واقعي کوڅه کوڅه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار هر چاته و نه رسی نو وجه دا غشي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي او بیا زموږ د فاټه صورتحال دا څه دی چې چرته چې سکولونه اړنګ دي چرته چې ماستر ډیوټي لنه دي نو الته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي
د ذکر دا چې سمو دوړان دي د تعلیم د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورت کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیر نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې حکومت به د مغربي لارې د ګټرو لپاره ټولې هڅې کوي. دا پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پاړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده که مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز مومند ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاده کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. هندي چارواکو په پوځي اډه برید ویلي دي چې په پوځي اډه برید لشکري طیبه کړی دی خو بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د هند په پټانکوټ کې ترهګر برید غندي او د هند سره به د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار کوي. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانستی دی. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. عراقي ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي او د یوکرین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو بل تور لګي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو د اداريو ته چې مهمه برخه ته اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پانه خپل اداريو کې وای وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریب او بیوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او دستاینې وړ ګام دی او لدی به ډیر غریب خلک وکولې شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د اداري په وینا کې وکتل شي نو لدی وړاندې په ارزانه روټي اسکیم هم په اربون روپۍ خرج کړي شوې دي او سګټې نه ترلاسه شوې. د غرنګ بینظیر انکم سپورت پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق نه دی. اداري عزت ویچې دی اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دی. خدا معلومه نه ده چې دا ضلع کومې دي. حکومت وایي چې دا اسانی به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نه پکار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په 4 واڼو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلی. اداریا اخر کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګرې ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت به په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوره نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورسپانه خپل ادارۍ کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکي د اندېښنو نه لري کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 مئی کال 2015 ټولګوندي غونډه کې په شوی پیسلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیست شوې ده ځکه چې د منصوبې تر لاندې به د سړک سره ریلوي لاین تیل او گیس پایپ لائن فائبر اپٹیک او د بجلی منصوبې هم وی خودل ته د هر څه نشتا. اداري مخکلي کې چې د منصوبې د پاره د قائم کمیټې مشر مجاهد حسین سید هم د خیبر پښتونخوا دري صحیح ګڼلې او وایي دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چې د تیرې اوګدي مدیر هسي طرح غري خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې ډېرې زپلې دي نو ځکه هم پکار ده چې دې لا زیاته توجه ورکړل شي او منځنی اسیا ته د رسیدو د پاره هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپل د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلقه چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډي ټایمز رسپانې په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري ضروری ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس پس په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپي پروژې د بنسټ تیږې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي تر سفر وروسته په افغانستان کې تود هرکلی هم وشو. کالو مهمه برخه ته مليها میرزاده ناورو.
فرایډي ټایمز رسپانډ لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ترهګری خلاف د سیمه ایزې همکارۍ پاړه مثبت خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو گاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوبی ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. رسپانډ لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري. رسپانه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغه مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لري کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائدہ اوچتوي. رسپانه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسانو وژل شو. لدې سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پالیسو پر ځینو چارو د موافقې کمی و. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې وه چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد په دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشحاله هیواد جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله نشوه کولی. مجله لیکي ترکمانستان نه د سفر پر واپسی چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه ایښودلو لپاره ورغلی او په مثبته توګه یې هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر مانځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 400 میلیون ډالره ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي. د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تیره پاکستان باید د مذاکراتو د رښتینې اوسي. ځینې کارپوهان سره له دې چې دغه ناسته یوه ښه موقع ګڼي، خو تاکید هم کوي چې که افغانستان ورڅخه لازمه ګټه پورته نه کړي نتیجه به یې ښه نه وي. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لس نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دا ځل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. د دې مذاکراتو پر افغانی کولو هم تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکي هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګ به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله زمونږ دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالي شورا غوښتنه دا ده چې سولې دپاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یو ځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلی وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین زموږ پر خوا وي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوسرخوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي د روانې میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په سرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د زیارت په ورځ وویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي. په همدې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل او اسلام آباد کې ځینې جدي او لنجمنې مسلې شته چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. زمونږ همکار فرشته جلال زئی له سیمه ییزو چارو پو او سیرونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې د لارې حل شي. دی وایي
ڈسکشن کو پٹرول پر دے باندھ دی نمبر 1 آتش بس پکلے دویم دارے چے طالبان سیاسی دریز لری او دے کے بیاز امریکائی او دے چین کردار ډیر مهم دے ولی چے اگر پاکستان باندې فشار دیتا ولی شی چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځیدي نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي لکه په ښکاره داسکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسئلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربند له چا سره مطرح کوي چې اسا مقابل طرف معلوم نه دی؟
د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لخکر دی هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپل خبره په ډاګه ښکارا سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ته کې ډیپلوماټیک پروسه دی لپاره پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د تیرې نه پورز د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د شناختی کارت په دفتر کې ځانمرګ برید وشو چې لږ تر لږه 20 کسانو پکې وژل شو. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د دراګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. دا چې دراګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړي بریدونه کوي وي. زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
لیکن بل طرف ته چوغوري نو دې جنگ جړړي چې کوم دي ډېر خوري دي نو دا داسې په لنډا وخت کې د دې خدماتوري یا دا انجام تر سوال مشکل کار دي. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تلاشي نه وي. نو اسې دا وایي چې کوم بیا پوینټ اسان هم وي نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځان هم ښيي او دا پوینټ هم
د یادونې وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان په تیر 2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسؤلیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پاور سرلخکر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر ترهګري او درغلي له منځه یوسي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د پاکستانی پاوز سرلشکر جنرال رایل شریف ویلی په نیوی کال 2018 کې به په دغه هیواد کې ترهګری، جرمونه او درغلی لمنځه وړي. دا خبرې نموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړي. د پاکستانی پاوز د امریکو اداره یا آی اس پی آر رسنیو ته په لیجلسي بیان کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه ویلي د پاوز سرلشکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ د بلوچستان د تربت، تالار او گوادر سیمو دوره کړي او هلته یې د پاوز لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړي. دا بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوچستان قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي 2014 میسوي کال به د پاکستان او بلوچستان د اولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د جمعې په ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیایي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پاڼې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري له خولې لیکي د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د یاد ولایت حکومتي عواید 1,000,000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دوی وایي تیر کال یې عواید 1,000,000 افغانۍ وو خو سږ کال د 980,000 افغانیو ته ډیر شوي دي. یادې څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست والي د رسنیو خبریالانو ته د یوې خبري ناستې په وخت کړي دي. نجیب الله لوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر مریض کال د عوایدو په پرتله سګنی عواید نږدې شل سلنه لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډیریدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډیره شي. خاغلی حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.6 میلیون افغانۍ وه چې سږکال عواید تر دې مهاله 9.8 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.6 سلنه لوړوالی ښیي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 1.6 میلیون افغانۍ، اما د 1390 کال راټول شوي عواید 9.8 میلیون افغانۍ دي چې د فیصدۍ له مخې 19.6 سلنه او د رقم په اساس 1.5 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډیروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډیرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالی کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د وویل کچېرې غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 9 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40 سلنې لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست ته په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخلیږي. کتون کې په دې باور دي کچېرې حکومت د خپلو ټولو عوایدو په راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش تورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپیږي ولی رستونکي زکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل لوی وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه انده او تر سوچ د دې ژبې سره ماشي ګټه نه وي تر شوي تر هغه عام ولس د دل وستلو او زده کړو اړخته نشي راتله. نو موري سره د مشال ریډیو خبريال محمد عمران مرکه کړي او دا یې ترې پوښتلی چې د پښتو ژبې لوست
کی ولې
کم دی.
بنیادی وجہ دا چې پښتانه د خپل ژبه زده نه د بلوستلای نشي، ولی چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی کوم پروت دی، دا غوی ژبه په تعلیم کې نشته. واړم نه ځکه چې دا خو دا قشتن هم نه کی، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دی پو. او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو الته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډیر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دا هم ګرانه خبره وي کنه.
نو څه غنې چې په کم ځای کې مې دي سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي، ازمون چې کم نور پوهان دي نو هغه څه سنجیده ګام نه پورته کوي.
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د دې ساده ډیر لوی کې د انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع، لیکن په سند کې په سندي شروع کی او په دغه اردو ته کې په پښتو کې برځای باندې په اردو په دې شروع کی چې هغه چې د افغانستان د قطره بیل شوې ده چې تر څو د ژب ژوندې تر څو د ژب د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلېږي او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي چې وا هندستاني ژبه په داخله کې وروانه چي، نو هغه چې د اول سکول خلاص کی په د اردو خلاص کی په دې نت خلاص کی چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا دی ودا هندستاني ژبه ده، دا خلکو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلکو کې ورچې، نو دا خو د 2 ورځې کار نه دی، دا صدی غواړي او دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدل شي. نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتل دي چې اوس تر فرندم د پښتونونو کې وکي چې دا مش پښتو راولو تا غواړی کنه غواړی د پښتانه په ډیر لوی اکثریت سره دا وایي چې نه غواړي، ځکه چې د دې شاته ډیر لوی لوی خبرې دي. دا نه د کوم پرس د وس خبره ده، زما استاد چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه ده لیدلې.
نور صوبو ته خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي، سره کورنۍ هم لاړ شي، کراچۍ ته راشي، هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري. څه ګڼې چې څه کول پکار دي خصوصا زمونږ دغه پښتنو ته؟
دا اوس خبره نه ده، دا پښتنو خو ډېر پخوا هم دا هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمېر کې پښتانه تللي دي. چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده. اوس دا کراچۍ ده کنه، دې کې لا پښتانه ډېر دي، نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتلی شي.
تاسو د لیکوال او شاعر درویش تورانی خبرې اورېدئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې له یو شمېر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه ښار ځوانان په شوق کوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دومره برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل باکسرانو فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات او ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې ایډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا در انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس او شو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکیډمي لرم، کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش مې دا دی چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډپارټ کې هم دغه شاګردان مې په یو ډپارټ کې راسي، نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي مې په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمۍ لپاره څه نه دي سبي، خود دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، پاکستان.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا د شاهین بنرینا لړن خبرونه اورو.
ستړي مشه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې حکومت بعد کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د غټرو لپاره ټوله هڅه کوي. نن د پختونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې غونډې ته د وینا په وخت نو موړې زیاته کړې ده چې که مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو ورته بعد کوریډور لارې د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځنګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز مومند ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې دا کمیټه آزاد نه ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د اوس د کونکو د یو احتجاجي مظاهرې لاره له حکومت غوښتلې چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. د پاکستان پولیس د نږدې د هند په خاور کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې سلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوې دي. هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلوار ډله لشکري طیبه پورې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د برید غندلې دي. سعودي عرب په بغداد کې 15 کال وروسته خپل سفارت پرانستی. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. عراقی ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد اطلاب خبر ورکوي چې د یادې ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو هم په شام کې د اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو بمباري کړې ده او د یوکرين په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بدتون غوښتون کې په یو بل تور لګی چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.